در مورد هر نوع خشونت و تحرکات مسلحانه بی تفاوت نباشد. پایان برنامه رادیو آزادی به پایان رسید. ساعت 10 صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه فروغ صاحب، قدر من اوریدونکو زما سلامونه هم بومنه. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره به 19 پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په کندوز کې د سړک غاړې مین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او دوه پولیس او دوه نور عام وګړي ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوري په سالوي کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبان په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت له موجودیت پاک شوی نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغه د خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې وکنفرنس ته ویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوال طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنگلي دغه ولایت ورغلي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل په ننګرهار کې پیل شوي عملیات به ټول سیمو تر تصفیه پورې روان وي.
تراغه پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او غلطه د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسوال پوځ عملیات کوي، هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیر ویل چې د دوه عملیاتو په نتیجه کې د داعش او وسلوال طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. په کندوز کې د سړکاړې مین دوه ملکي وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه عام وګړي ټپیان کړي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سیسرار حسیني ازادي رادیو ته ویل چې پیښه نن سهار څخه باندې 9 بجې د کندوز ښار د سپینزر مارکیټ مخې ته وسوه. پر همدې مهال د کندوز د مرکزي روغتون مشر ډاکټر صاد مختار وایي چې دوی ته د پیښې له ځای د ملکي وګړو درې مړي او لس ټپیان ورول شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې په کاپیسا ولایت کې هم د سړکاړې مین چاودنې څلور ملکي وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت ایوي امنیتي سرچینې نمونه شو د لوپشارت ازادي رادیو ټول چې پیښه نن سهار په تګابل سوالي کې سوي ده. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. چارواکي وای په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شیر عرب د نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان شیر جان دوراني ازادي رادیو ټول چې پر قومندان شیر عرب تیر ورځ نا وخت په مزار شریف ښار کې د موټر سایکل سوارو کسان لخوا ډزې وسوي. هغه وویل چې حمله کوونکي تر حمله وروسته له پیښې تښتېدلی دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویا مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقه ته پر چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د سکاټلند کرکټ ملي لوبډله هم په اول لوبډله د خپل کوربه د افغانستان په وړاندې د نیدرلند په وړاندې د لوبډله او د افغانستان بیا نیدرلند ته ماته ورکړې ده. نو ان شاء الله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري د یو خپل سره به ان شاء الله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبډله ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقه کړي چې دغه مسابقه له هالند او متحده عربی اماراتو ګټلې دي. دغه جام د غوراوی په سیالوي کې 44 لوبډلې برخه اخلي. له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2014 میلادي کال د شراوله د شل اواره نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني چلويش پله، یو یورو شپږ افغاني نیوي پله، یو انګلیسي پوند دنوي افغاني چلويش پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 نیوي پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني. بیا هم اشاره لاست. د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیره شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلې خبرې وکړې، څو تر ټاکل شوي مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقې ته ورسیږي. ډیپلوماټان وایي پرون شنبه په ویانا کې له دوه اړخیزو غونډو وروسته د موافقې په سلو کې اته نوي متن بشپړ سوی دی. د دې موافقې لپاره وروستی مهلت سبانۍ دوشنبه چې د جولای 12 ده ټاکل شوی ده. سره له دې چې دواړو خواوو نن خبرو ته تیاری نیسي، راپورونه وایي چې دوی یا درې مهم مسلې له حل سوی نه دي. په دوه مسلو کې وداده چې موافقه به د څومره وخت لپاره وي او د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د توغندیو او وسلو بندیز به کله لرې کیږي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فایبوس پرون شنبه په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر خپل ټویټر باندې لیکلی و لا هم ځینې ستونزمنې مسلې په مخ کې پرتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ مذاکرې د 15 ورځې لپاره روانې دي او سبا د شنبه نهایي توافق ته د رسیدو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی دی. د مذاکرو له اوسنۍ پړاو سره جوخت د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران او لویدیځ په وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. راپورونه وایي د لجنو محصلانو سره په کتنه کې امریکا کې برجنه بللې ده. خامنه‌ای که څه هم په وار وار د ایران له مرکچان خپل ملاتړ اعلان کړی، خو په عین حال کې ولیدی چې پر لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا باور نه لري. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزه ډلې په 2014 میلادي کال کې په تکرید کې د عراقي پوځیانو د ډلې وژنې نالیدل سوي ویډیو خبره کړې. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې د ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده، د بیا رحمۍ نور شدت شول کیږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په دوبی کې د عراق تکرید شهر ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځي افسران ونیول. د حقوق اکثره په تکرید کې د صدام حسین د ولسمشری په پخوانی مانی کې ووجل سول. د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوال د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمینې قاهره کې د ایټالیا قونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو سړی هغه وخت ووژل سو او د پولیس افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان سول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وسوه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سوو او ټپیانو کې د دوی کوم تابع نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، مسلمانان باید د دې قونسلګرۍ په څیر ساحو نه لرې وي چې دا د بریدون لپاره مشروع اهداف دي. او د یونان د مالی وضعیت څېړلو لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراسول هیواد هڅه کوي د مالیې د زیاتولو، د تقاعد د معاش د کمولو او د دولتي مالونو د خرڅلاو له درکه له اوسني مالی بحران ووځي. د غوښتنه لري چې د یورو حوزې هیوادونه تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 80 میلیارد ډالر پور ورکړي. د خبرونو پای.
لاس پجی او اته دقیقې شوې تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې داعش ته کلک گزار ورکړی شوی.
په ننګرهار کې خو په داعش باندې کلک گزارونه شوی دي، هلته د هغوی ډېر تلفات لیدلي.
د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت قومندان وای په جنو سیمو کې د افغان ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ولې کار نه پیلوي؟
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نو ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي.
د ولسی جرګې ځینې غړي په تعلیمي مرکزونو کې پر سیاسي فعالیتونو اندېښنه شي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د هماغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والي وایي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې د خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل داعش ډلې ته په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړې دي. دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغه روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهد الله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والي ویند احمدزی عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایی او ځمکني عملیات شوي دي.
نیرو دوونه چې د جوړو د فوران دی هوایي او ځمکني عملیات تل شوی دي. قرار در راپورونه چې په دې دوونه چې نړۍ یا ټول په دې دي چې د جوړو د وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په اساس شوی دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون خبرداری ورکوي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د سیاسي او افراطي ډلو فعالیتونه ممکن د هیواد تعلیمي نظام له سقوط سره مخامخ کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که څه هم افغاني ټولنه د سیاست اغیزمنه شوې ټولنه ده، خو دوی تر ډیره هڅه کوي چې تعلیمي نظام غیر سیاسي او غیر نظامی کړي. یوسف خان تدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون په ښوونیزو بنسټونو کې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د نفوذ هڅې ګواښ کړي او وایي دا کار د ښوونې او روزنې په برخه کې شوې هڅې زیانمنوي. د دې کمیسون رئیس کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څه مودې راهیسې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو د پوهنې په نظام کې د خپلو مدیرانو او رئیسانو د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. ښاغلی اصولي وایي چې له دې وراخوا یو شمېر افراطي ډلې په هڅه کې دي چې زده کوونکي د خپل لوري په طرف جذب کړي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان. نو همغه حالت ته چې په درس او د دوی په ذهن او مفکورو باندې تاثیر گذاروي دا ډول کړنې خراب لرونکي نه لري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ارزیابۍ او څېړنې په نوم یوه بنسټ هم په خپله وروستۍ څېړنه کې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې د ځینو افراطي ډلو لکه جندالله، حزب تحریک، طالبانو او حزب اسلامي له نفوذ څخه پرده پورته کړې ده. د دې واحد مرستیال میر احمد جوینده ازادي راډیو ته وویل دا څېړنه یې د شپږو میاشتو په موده کې د هیواد د 13 ولایتونو په 126 ښوونځیو کې کړې ده. نوموړی په ښوونځیو کې دا ډول هڅې د اندېښنې وړ یادوي او خبرداری ورکوي چې که دې اندېښنو ته په وخت پاملرنه ونه شي د افغانستان په تعلیمي نظام کې به غټې ستونزې ایجاد شي. په شپږ درشو ښوونځیو کې موږ ولیدل چې په ټولو کې افراطي او تبلیغي ډلو، حزب تحریک، جندالله، حزب اسلامي او طالبانو لاره پیدا کړې ده. دا د دې بیانونکي ده چې کله داسې قضیو سره سم چلند ونه شي په ډاډ سره ویلی شم چې غټه ستونزه ده. تاسې پوهیږئ چې د امریکا او اروپا څخه د داعش روشنفکران سوریې او عراق ته راځي او د دې امکان هم شته چې له دې ځایه ځان ته خلک پیدا کړي. په همدې ډول ښاغلی جوینده وایي دا افراطي ډلې د ښوونځیو دننه او بهر په لټه کې دي چې د تبلیغاتو له لارې تر زده کوونکو ورسیږي او له دې لارې خپل خواخوږي ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه ورته شکایتونه او راپورونه خپاره شوي دي. بل خوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیڅ ښوونکي او زده کوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د تعلیمي چاپېریال څخه سیاسي، نظامي او یا ګوندي ګټه واخلي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې بیا هم په کوم ځای کې داسې څه لیدل شوي وي یا هم موجود وي، موږ د افغانستان د ټولنې یوه برخه یو. افغاني ټولنه یوه کاملا سیاسي ټولنه ګرځېدلې ده. د مکتب نه بهر هر معلم، له مکتب نه بهر هر شاګرد به زموږ څه تړاوونه لري یا به نه لري، خو زموږ لپاره چې څه مهم دي هغه دا دي چې دننه په مکتب کې داسې فعالیتونه مخ ونیسو او تر اوسه پورې مو دا کړي دي.
ښاغلی اقمل وایي د دې وزارت د ټولو کارکوونکو د ښوونځیو له مدیرانو څخه د هیواد د اداري اصلاحاتو کمیسیون د آزادې سیالۍ له لارې ازموینې اخلي او کله هم په ډلو او ګوندونو پورې تړلو کسانو ته د پوهنې په نظام کې د نفوذ ځای نشته.
لبر خود افغانستان د عدلی وزارت وای په هیواد کې یو شمیر ګوندونه د سیاسي ګوندونو له فهرسته ایستلی او یو شمیر نورو ته اختار ورکړی چې وازه شوی معیارونه پوره کاندي. دا خبره د عدلی وزارت مرستیال پرون د شنبه په ورځ د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسون کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عدلی وزارت وای په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه پوره کړي نه وو له لسته غورځولي او شل نورو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې وکړه.
مونږ
هغه شلو سیاسي ګوندونو ته چې د سیاسي ګوندونو د ثبت مقررې نه وروسته تر یو کال پورې په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري مکتوبونه ورلیږلي چې کال مخ په ختمېدو دی او دوی باید د مقررې احکام پوره کړي او لس نور د سیاسي ګوندونو له لسته غورځول شوي دي.
د عدلیې وزارت لخوا د سیاسي ګوندونو له لسته غورځول شوي سیاسي ګوندونه د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هیواد، د افغانستان د قومونو ملي سوله، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقونو ملاتړ ګوند او د کار او توسعه ګوندونه دي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید لس زره غړي او د هیواد په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 18 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په نامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیری ازادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی
زمون ګوند په اکثر ولایتونو کې نمایندګی لري. خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل ګوند بیرغ وځړو لمنتی په لوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځایه لسخت امنیتی تدابیر سره راځي نو موږ څنګه کولای شو چې په نام نسیمو کې څرګند فعالیت وکړو؟
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنه کړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلی وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصب لرې وسي. دا وزارت دا هم وایي چې که له دې اصولو خلاف کوم ګوند په نښه شي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخص ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په و بجې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې پیلېږي. د ماښام تر او بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. لس بجې او شل دقیقې شوې. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مهم مطالب دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډیر شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د نشئی موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د نشئی موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوې دي. په مطلب کې د هلمند والی مرزا خان رحیمی په حواله ویل شوې چې د هلمند جګړه هم د نشئی موادو د عوایدو په وسیله تمویلېږي.
د ولسی جرګې شمیر غړي او افغان کاربوهان د شانګهای د همکاري ټولنې په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی د څرګندونو په اړه بیل بیل نظرونه لري. یو شمیر وایي هغه ستونزې چې په علت تروریزم او افراطیت وده کوي او دا په دې کانفرنس کې مطرح شوی وای. یو شمیر نور بیا وایي چې په کاروچې په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر د افغانستان اقتصادي اړتیاوې مطرح کړې وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د شانګهای په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی ګډون او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دوه ویناوي له خلکو سره دا پوښتنه پیدا کړې چې آیا ولسمشر وکولای شول چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګواښ تر دوی پام راوړوي. د ولسی جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب محمود ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی په خپل خبرو سره د یاد سازمان د غړو هیوادونو د اندېښنې چې آیا افغانستان کولای شي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او یا افغان ځواکونه دا وړتیا لري کنه لري کړي.
ولسمشر نشي کولای چې د چین او روسیې په شان هیوادونو څخه پوځي غوښتنې ولري، ځکه چې افغانستان لا هم له امریکا سره قوي او ستراتیژیک اړیکې لري. په حقیقت کې افغانستان دا غوښتل وخی چې موږ داسې یو هیواد یو چې غواړو د سیمې له نعمتونو څخه برخمن شو. ګاونډي هیوادونو دې موږ سره مرسته وکړي او که افغانستان یو ځل بیا د ناامنۍ په لور لاړ شي نو په سر کې چین، روسیا هم ناامنه کوي. دا اندېښنې هم مطرح کړي او دغه شان غوښتنې درلوده چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وشي.
ولسمشر غنی د سیشن به پوره د شانګهای سازمان د سرمشیزي په غونډه کې د ترهګرۍ په ځانګړي ډول د داعش ټلې د فعالیتونو په پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په مبارزه ټینګ ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان په روسي عملیاتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه، خو وی ویل چې دغه ځواکونه ملاتړ او تجهیز ته اړتیا لري. ولسمشر غنی دغه شان په دغه غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان په ګټه وبللې او په دوام یې ټینګار وکړ. خو د سیاسي چارو یو شننونکي شهلا فرید وایي چې په کار و چې ولسمشر د طالبانو سره د سولې د خبرو پلان هم له دغه غونډې سره شریک کړی و. دی وی افغان ولسمشر وکولای شول چې په دغه ناسه کې اصلي ستونزه چې لامل یې ترهګري ده مطرح کړي. دا به خو چې ولسمشر طالبانو سره د خبرو پلان په شانګهای کې هم مطرح کړی و، تر څو د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنې کړي وي او په دې برخه کې پر پاکستان چې په دې برخه کې مهم رول لري فشار راوړي وي چې دا ځل د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې تر دې د مخه هم یو شمېر افغان کارپوهانو ټینګار درلود چې د سیمې ځې همکارۍ پراختیا او ورڅخه اقتصادي ګټه اخیستنه د دغه هیواد د مشرانو ښه مدیریت ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اکسینیاد انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلان وایي چې د ملي وحدت حکومت دواړه مشران د انتخاباتو د سیستم له اصلاح څخه ویر لري. د دې شبکې مسؤلان وایي دواړه ډلې ویر لري چې اصلاحات به د یو لوري په ګټه او د بل په زیان تمام شي. په دې موضوع ناجیه ساپی راپور لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری اجمنو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسون روان المریز کال په سور میاشت کې جوړ شو، خو په اړه اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوی ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې تاوان تمام شي. او دا ډیر بیا د دینه ناشکیږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو پر اړه کافي پوها او دانش نشته دی، ځکه اصلاحات لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که مسلکي او تخنیکی توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولای شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر لانجه وروسته له هغې را پیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسون د رئیسې په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسون کار پیل کړي، خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دي شروع شوی، هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او د تجارت په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوی، او دغه جنجال او دغه چانزنی
یو شمیر افغان څېړونکي وایي کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه پیل نشي دا به د ولسي جرګې د کار دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
د کرنې او مالدارۍ د وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بې وزلو کورنیو د هګیو چرګوړي وویشل شول. دا چرګوړي به په دو میاشتو کې په هګیو راشي. له کونړ د ازرې رادیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بې وزلو کورنیو سلسل چرګوټي وویشل شول. په ختیس کې د یاد پروګرام مسؤل ډاکټر توحید علي وای
سل چرګان دي کې 15 نران دي باقي خزي دي بې وزارت خلک کونډي یتیمان نغې دوه پر خده کار زمينه ده. د دې اساسي اصلي ډونر چې ده د بنګ جهاني دي دا غي نه خو به دا چین دولتي چوکاټ کې ده د وزارت زراعت پورې تړلې ده. باغداري او مالدارۍ ملي پروژه ده. ملي پروژه ته ځکه موږ چې څلور د دیرش ولایتونو کې دا او د وزارت زراعت د چتر لاندې کار کوي. تقریبا دا خو د اویا زر افغانانو پورته په کورنۍ باندې لګښت راغلی دی.
ډاکټر توحید علی وای هر ورځ له بهرنیو هیوادونو په زرګونو چرګان او پلکونو هګۍ هیواد ته واردېږي.
دیر زونه تر 5000 پورې چرګې راځي. یعنی د غوښې او د هګیو د دې شو ضرورت دي چې شته. نو دغه یو شی دی چې موږ غواړو دغه نوي سیستم به ماډرن سیستم باندې عصري سیستم باندې واړو چې د خلکو اقتصاد پیاوړی شي.
هغه وای کوم کورنۍ وته چې چرګوټي ورکړي لومړی ورته درې میاشتې د چرګو ساتلو ټریننګ هم ورکړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د زراعتي خدماتو مدیر شیر اعظم وای
اصل چرګان چې د شي په اوسر ډول باندې موږ دغه کونه او یاد نه اګی چې د ورځې واچي نو په دا په یو کال مکمل اګی اچي. نو یو کال چې په اویو کې اوی چې په یو کال کې ضرب شي نو ډیر زیاتې په زرونه اګی راځي او دغه به ودانه چې دغه په 10 روپۍ باندې خرڅ کی نو دا تقریبا چې 3 لک روپۍ نه زیاتیږي.
د برنارنګ وسیدونکو محمد رحمان چې چورګوټي تر لاسه کړي وای
چورګوډي را کړي دي دانه دا اصل دانه دانه را کړي څلور وځي او ټانکي دا آزاد په را کړي چې د تورات غریبانو ته ورکړي.
تاسو زموږ خلاصوري رادیو اوري لاس بچیو د 10 دقیقې شوي د لندو خبرونو وخت دی. توجه وکړئ د دې سات لندو خبرونو ته چې سید کمال شاهرفي وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبانو په وړاندې پیل شوی پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت له موجودیت پاکسوي نه وي. په کندوز کې د سړک د غاړې یو مین دوه ملکی وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه نور هم وګړي ټپیان کړي دي. او پر همدې محل په کاپیسا کې هم د سړک غاړې مین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. چارواکي وای په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شرارب د نصرګندو کسانو په ډوزه کې وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوی دي. د نړۍ د شپږستر هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلی خبري وکړې څو تر ټاکل شوی مهلت مخکې دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقه ته ورسیږي. د فرانسې حکومت وای له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختري زدلې په 2014 میلادي کال کې په تکرید کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجيني نالیدل سوی ویډیو خپره کړه. د اسلامي دولت ډلې سختري زو وسلوالو د هغې خنړی چاودنې مسولیت ومنه چې د مصر په پلازمېنی قاهره کې د ایتالیا کنسولګری سخته ویجاړه کړه. او د یونان د مالی وضعیت د سیړنی لپاره د اورپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پرې دوام کوي. د رواني خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو مخکښ شزی او ژوند پشي بو کې خو مخکې تر دې به ملالی بشیر درته وایي چې بهرنیو رسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویورک ټایمز رسپانې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي. طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د می میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه غوښتل نو می واخستل سي. نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وي. د نیویورک ټایمز رسپانې په باور لدی سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبري په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې خو مخکې ډیره اوږده او سخته لار پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې ورستي غونډه چې په اړه د دواړو لورو استاذ موافقه کړې ده یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړي توګه د امریکا همکاري ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز لیکي له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي خو دواړه لوري هیله مند دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دي. ورسپانه زیاتوي چې د مذاکرات تر دې پړاوه د رسیدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول وو خو د ورځپاڼې په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلې وو ناقص وو. نیویورک ټایمز لیکلی په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی وو شذي او د ټولنیزو ډلو غړي نه وو شامل. نیویورک ټایمز لیکلی د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره شته چې ولسمشر غنی له پاکستان مرسته وغوښته ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالی مرسته کړې او هغوی ته د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ولسمشر غنی په افغانستان کې د ننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان و ازموي. د هیل خبرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کیږي غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حملې وکړي، ځکه د روانې اونۍ په سر کې د بې پیلوټه الوتکو برید ته اړتیا رامنځته سوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حملې یې پلانولې هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي وروسته د پنجشنبه په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویاند او ګل زمان چې د داعش لوړپوړی چارواکی وو ووژل سول. د دې هیل خبرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړوه او ځان ته د داعش غړي وایي، خو مقاله توی چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختریزو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي، چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې، په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فراه ولایت کې دي.
د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګری حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. سالم محمد صالح نور جوسیات اوروي.
ایټالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسله ول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنگونه
څه خوراکي
زمانه مې درغلاوه
د حکومت ولایت نه
د پختیا.
څنګه د پختیا ولایت کې تاسو په ولسوالۍ کې نجونې څنګه د مکتب زمينه ورته برابر د تخپل مکتب وای؟
نه زه نه وایم، خو زه کې چاولې هم درې بسلامه چې طالبان د سیمه کړه دلته راغله کابل ته نورې وای ورسواله یو وجنګې ټالو ټولې وای.
نو هغه ته طالبان څنګه وای تاسو نه ولې وستلې؟
طالبان خو هو ته هو داسې کې دي چې هو زمينه یې خو ته پروبار یې امنیت ځای کې وي.
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور مو راغلی دی کم داسې
کور راغلی کور مو
دلته څنګه اوس دلته نه غواړي چې درس وای دومره خو غټه نه یې؟
نه خو مار پر مینه پریدي کنه.
څه وایي درته وایي ولې مزه
وایي؟ مزه خو ما پلار مې څنګه ته وایي خو ورونه سړي ته شور کوي چې مزه کابل ته
مثلا څه وای چې زمون کور کې رواج نشته چې جنونی مکتب وای کوم بل څه
مونږ کې رواج نشته زمون تر زمن وای مونږ نه مان نه وایله
خو خې ګری چې مکتب ته لاړ شي
ډېر
که بیا پریخي و مکتب ته مثلا څه آینده کې چې شي کېدلې
ام بیا کې ډاکټر
ته ورته کله نه وای چې ما پرې دې مکتب ته لاړ شم
ته وای ما چې ما پرې دې چې مکتب وای ما خپل درس لوست وکم وای نه ما زدم دې اوس کوز دیونه وایله دلته اوس ما وای
خو دلته خو نه خو زمينه برابر ده چون کابل دلته خو لاول سوالي و
دي چې سبا فل راز بکوش دا وکي بیا موږ غسره څه وکو
څنګه د کورنۍ کې منور انجونې هم باسي واده نه دي درس نه دی ویلای
نه ویلای دا نور تر زمن مټول ویلې دي خاص ته موږ ته نه دی ویلای
انجونې هم ویلای مکتب
او جونې ویلای لا کانې وای
او ته کا واده شي آینده کې خپل اولادونو ته درس بیا وای
وو ولی نه
بیا څنګه که خاوند وي چې نه دې پریدم څورته وای کنات ورکې
نه ته زه یو تا مجبورم چې وای وای
بس دې راځي ته مانه نه خپل پک دې خوشاله لره
تاسو سره
مخکخه خزي
مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده موسکا حقوق لولي خداوي چې زبه پراتون کې کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څرنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي مسکا جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی ک د کور غړی او پلار او مور دې ته واحد سوالي حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمبر ټاپ نمبر وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیر انتخاب کم هم ډاکټر انتخاب کم او یا بل څه مګر ما حقوق انتخاب کړ دې لپاره چې افغانان ته خدمت وکم او که خیره په افغانستان کې د خیره ستور لا راغلا بیا له ډیرو افغانانو سره مرسته وکم ان شاء الله
د حقوق لاري تاسو له افغانانو سره څه کومک کولای شي چې تاسو په سړک کې
د افغانانو سره مې امیدار سه ډیرم مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیات برخه لري هم له خزو سره هم له نارینه سره امید سم مرسته وکم څول راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې هم خلک او په کوم راست ته ډیره چاله لري ځکه ډیر ستونزې سره مخامخ کیږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولې او د افغانستان حقوق او قوانين فرق لري څه فکر کوي غواړي چې پراتون کې د افغانستان قوانين هم وایي په یو هم ځان پوي کې
دا خو ډیره ښه پښتنه وا زما امید مې دارې چې د افغانستان حقوق باندې سم څه پوسمه اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بیل برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري نو زه فکر کوم چې دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا بل خیر سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به البته بل سره هغه برخه چې نمد الوصل هغه به شروع کما هغه به پوسما بیا بل خیر سره افغانانو ته خدمت وکم
موسکا حقانیار دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ماته لکوچنټوب پیدا شو خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تان کې ولم په خبرو کې ولم چې افغانان څنګه درد دی زه مو سره درد دیګم چې افغانان ځوان په دا جنگ کې ډیر خراب شوی او زه په دې ډیر درد دیګم په دې ډیر کړیګم جنگ دې هیڅ حل لپاره نه دی نو ماته دا احساس زکه پیدا سو چې زه دا انجن دا لکام وینم چې مکتب ته نس تلای د جنگ لاسه په رادیو کې مې اوریدل دي په تلویزیون کې مې اوریدل دي او زه غواړم چې خپل افغانان ته خدمت وکم زه غواړم چې د یو چا سره وکړم مرسته وکم او حقوقي مرسته وکم چې ځوان دي خسته
موسکا جانې د مخکښ شوزو په پروګرام کې ورسې پښتنه داده سي یو افغان چې ستا په سیر ده یو انجلۍ شاید نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړ نه شي. څه فکر کوي کته د حقیقت په ځای وای څه بری کول؟
اول باید اوم سزا هغه ټول انجن سره او که هلکان هم وي له هغه ټولو هلکانو سره ډېره دردېږمه چې پوهنتون ته نسي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دی چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کې تعلیم وکړې، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا. پگو اوریدون کو سلام او نیکی ہیلی. مینوالو دا دغلنڈی پاوری دو بمو پا ذهن کی دیوی ناوی داسی انزور چی پر تندی یه ٹیکا پا پوزای پیزوان او لاسونای نکریزو سرکڑی وی را تیر شوی وی. پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پاتې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم دی د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي، ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي. او په ولسی ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
کړم. وخت پی ځوان دې خوشالي گی وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري گی.
درنوځو پیزوان د هغې غړې نوم دی چې په خوابه نابیانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پریز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه. دا غړنه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته اوګی مې نشته، پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه. سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري. یا له هغو څخه ګاڼی دي په ګاڼو کې د پیزوان ده. پیزوان په یو خاص انداز خاکې به جوړې ده. دغه پیزوان موږ تاسو په ولسي ادب کې په لنډیو کې په تېره په لنډیو کې بیخي زیات راغلی، لکه دا یوه لنډۍ چې ما تاسو ته وویلې. خو دغه پیزوان به اکثرا زموږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپین وزر یا نقریز څخه جوړېده، ډیر ښایسته به و. او دا به معمولا غزمان انجون اچاو او حتی واده کرو شوزو به هم اچاو نیسا با دقا گانه یاس محدودی شویدی نشتا زین خلکو با ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقامون گفت هستی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که دسنگار تو برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بس کلتوری هویت لری او دقا سیگانه دی به حقیقت که چه دا لمن زنزی یا کلاسیکا او دا اینی بنه لری
دا چه پیزوان لطشی جوری ده چه استعمال او اولی اوز استعمال کم شوی استاد غم پاره وی؟
نن سبای لزر و هم جوره بی خو خلکو لپاره استعمال لیر محدود ده دازه که چه هر سوک دا کار نشی کوله زینو و دونو که مثلا زینو خلکو چه اقتصاد دیر شده یا بشکل در اشکال و حقودی پیسه یا تجارت یا زمین و رغا لری کارو نلری حقودی پا دونو تو استعماله بی حتی دزر و خاله استعماله بی دزر و غالکه یه دا خبر خوصه که چه نور نور شیان استعماله بی خدا زمانگه دی خلکو لپار دا کار محدود ده پا پخواه وقت که کسه همچه جنوبی ولایتونو که دیر و مگر پا نور سیمو که هم زفت زیاد و زکه خلکو دی لپار اغا وقت آمادگی درلوده او بل دا چه دی نقره استعمال زفت زیاد و او دا خبره دا چه زمانگه پا ولس که یعنی دا غا سنگار تو که زیاد نه استعمالی گی زکه بزرگره کم پیدا کی او پولیسی عدد که هم سیره یا سه خدای مکره لبرجستگیز خراب و زیده لیده
ده ننگره ها رسون که خکلا شیرزاد چه اوس محال پا کابل که وسیگی وی چه دوی اوس پیزوان نه استعمالوی خونموری لطاریخ خبره ده او وی
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو سیان زیاتره پیزوان استعمال خلک نه لري او لکه څنګه یعنی مونږ غاریا یعنی دا خپل د هند څخه شروع شوې د لړۍ په هند کې زیاتره خلک یعنی په خو وختونه کې اوس هم ترې استفاده کیږي خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره په د افغانستان په لور پروت سیمه کې خبر نه يم خو په خپل کابل کې چیرې مونږ ترې استفاده نه کوو معنی دی لیدلې
پیزوان کوڅه او بوڅه سبا وده دی په سر شونډه باندې ورما د لوګر اوسنکی فرید نوښت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتلای اوس د استعمال کچه کمه شوې ده دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کاریدل دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه او هغه به هم د زور لادل نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبا دغه دود کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي نن سبا
ستاسی په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فولکلوریک ارزښت لري
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي نو یو څه چې هلته ډیر مروج و کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوی به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلې د اوبو څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست لکه چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګید د خلکو باور دا و چې دغه ناوی به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي
نو اوس دغه باور ختم شوی او څنګه
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی همدغه باور ورسره ده
د کابل اوسنکی لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگر توکو نیولای هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دی او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دی خو پخوا ډیر کاریدل او علاقمندان هم ډیر پخوا به خلکو ډیر پیزوان اند خوخه البته انجونو به ډیر پیزوان خوخه خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري ځینې پیزوانونه دي چې د پازي په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوز ورته سوري کیږي خو بعضی نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې به چې هغه دم دی د پوز په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بنديږي او موږ نه استفاده کیږي خو شخصا ما خپل چلیدلې دي همدغه چې حلقي غوندې وي یا د کړی غوندې به د پوز منځني دیوال برخه کې دا بنديږي او بیلابل رنگونه هم لري خصوصا سور رنگ د پیزوان البته ډیر انجونی خوکه یو ډیر کاروي
لدغه کړی ګیر شاپیرا کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي اې دا سر زردي سپین زردي اوس پنه لڅي
البته خپل د پیزوان هم د سرو زرو نه جوړیږي هم د سپین زرو نه جوړیږي او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دي لپاره چې دا لا هم خپل شي خو خپل دا کړه د سرو زرو او یا د سپین زرو نه
خپل دی وی خزي پتوګه تاسو د پیزوان ګټه څه بوله یو تاوانونه څه دي
ګټه خو يم داده چې لا هم خپل خلکو تور کوي او البته تاوان به همدا وی چې ناراحت وي ځکه د پوزي په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنی تبي خبر ده چې خلک به سره ناراحت وي او پوز لک شاید خوګه هم شي هم دغه تاوان دا واغې ده
د پیزوان پاره ستا کومه لنډي کوم سرو کې یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټپه مزده په دې حق لو غوړم هم غدرته وایم پیزوان دی ما خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګند
اوریدونکو دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي خو پیزوان هر خزه پیژني مګر دا چې پیغلی هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلی هم نه دی راځي د دغه پیغلی کیسه وورو
نوم می دنیا ده او 22 کال عمر لرم تر اوسه پورې می کله پیزوان نه دی لیدلی ان می استفاده کړی خو نتکی می کله کله استفاده کړی دا او نتکی او پیزوان غانی معمولا د افغانی لباسو سره استعمالی کی او ډیر خاصه زیورات د امیرمنو لپاره خو ما کله پیزوان نه لیدلې
ولې دینه د استفاده کړې پیزوان
ځکه مې پیزوان نه چې نه د می استعمال کړې ځکه چې پیزوان اوس نسته ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې غوته نتکی وای چې په پوزه کې بنديږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بنديږي او د دینه می استفاده هم کړې او د پیزوان هغه چې دا پوزې په د مابین کې باندې کې دا مکلن لیدلې
قدر من دوستانو کله ناکله معشوقې پر خپل یار هم غک کوي او وی پیزوان میخوره و بوې ور په غم شریک لاله نیسه ګدرونه او یا خو لزرګر شکایت کوي او وی پیزوان په کور مکه جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډېرې فلکلوریک توکو او دودونو ته زیان رسولې چې له یادو توکو څخه یو هم پیزوان دی ځکه جګړو ډېرې خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدال عمل شو چې خپل یو شمیر دودونه فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن دراتک په هیله نن نه خبرونه په همدې ځای پات رسو کوم رادیو ته لیکونه راسول پته مده دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې 4
چورانو ما پی
خدایا سر تور کیڑم بے دما خو سوپن خدایا 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 ترگی میں واقل چه انسان شمنو